السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل نهمه او د مارچ 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر او اندونیزیا له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خپره کړې، ویلي چې دغه نوې ژمنې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو الخاطر له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په درې اړخیزه غونډه کې کړي. د اعلامیې له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به یې پر بشري مرستو سربیره په افغانستان کې له تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او هم به افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکړي. په بشري او د بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي، مرستیال او همغږي کوونکي مارټن ګریفټس په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت به اندېښنې وړ وباله. ښاغلي ګریفټس پرون په څو ټویټونو کې وویل چې افغانستان ته یې سفر پرون په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي له روغتون څخه په کتنې پیل کړ او د څو ماشومانو له رنځه ډک حالت پرې دومره اغېز کړی چې په الفاظو یې نشي بیانولی. نوموړی وایي دوه نوي زیږیدلي ماشومان چې په یو شیشهیي مخصوص صندوق کې پراته وو له سختې خوارځواکۍ کړېدل. ښاغلي ګریفټس ویلي یوه مور چې مخکې دوه ماشومان د خوارځواکۍ له امله له لاسه ورکړي، ولیده چې پر سختې خوارځواکۍ اخته خپل بل ماشوم په غېږ کې لیږدوي. د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وکړه. او ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 852 مرکزونه فعال دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ګوندونو پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو طرحه پرون وړاندې کړه. عمران خان د په ګوند کې د ځینو درزونو له کبله په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې خان د خپلو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې پارلمان راتلونکې اونۍ د اپریل په 4 په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه رایه اچونه وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. چین د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. هدفونه یې څه دي؟
چین پر دې سربیره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي، پیکینګ دغه راز لیواله دی چې د ترځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي.
د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته غبرګونونه په پراخېدو دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته ښوونځي پرانیزي. کابل کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د سړک سر پلورونکو ته ځانګړې غرفې جوړې شوې.
الله شکر دوست خو راضي وخت خدا کرا خو والا لتر ته نه معلوم ودرې چې څه کې ګرځل د غډې راوځي رسوګو چې متر په حساب اخلي او سوګو چې غرفې په حساب اخلي.
پاکستان کې مخالف ګوندونو پارلمان ته د عمران خان د سلب اعتماد وړاندیز کړی دی او د روسیا او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوي. تمه ده چې دواړه لوري نن ترکیه کې خبرې پیل کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې چین به سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه د وی دوه ورځنۍ غونډې کوربوي. د دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي وربلل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی چې نړیوال په دغه حساس وخت کې د افغانانو زیات ملاتړ وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیځ انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري یې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره دغه راز له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساری امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربیره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي پیکینګ دغه راز لیواله دی چې په دې هېواد کې په اقتصادي په تېره د ترځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین د دغې غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یوه حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
ومورېدل چې چین کې سبا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. چین او روسیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره په ظاهره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو استازي هم کابل ته تللي وو، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا اړیکې یو څه ښې نه دي. امریکا په دوحه کې له طالبانو سره خبرې څو ورځې وړاندې د دې لپاره لغوه کړې چې د دوی په باور طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیولې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو ته غبرګونونه لا هم په پراخېدو دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دغه اقدام غندلی او ټینګار کړی چې طالبان د نور د نجونو د زده کړو مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجنډا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد ڈیموکریسی بن و پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسانے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے.
د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنوی ته په استولی پیغام کې وکړه. وی ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ درملنې 825 مرکزونه فعال دي. دی وایي موږ مخکې په واویا مرکزونو کې 280 د جین اکسپرت ماشینونه درلودل. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 2022 کال تر پایه دغه ماشینونه د WHO او UNDP په مرسته د افغانستان ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي تر څو عاجل واقعات تشخیص او د خپلو هیوادوالو درملنه وکړو. د ښاغلي حجیر په خبره تیر 2021 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغانو د درملنې امکانات د مخکینی کال په نسبت ښه شوي او هم د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر کم شوی و. نوموړي وویل تیر کال په افغانستان کې په نری رنځ یا توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر نږدې 150,000 ته رسېدی چې د درملنې کچه یې په سلو کې 95 بریالۍ وه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د کابل ښاروالۍ په اړه یو مطلب. د کابل ښاروالۍ وایي په دې ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف یې د واټونو د سر پلورونکو ته غیر متحرکې غرفې جوړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر له تېرې یوې میاشتې راهیسې په عملي ډول پیل شوی دی. دا واټونه د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه د واټونو د سر پلورونکي د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کرایې د اخیستو په برخه کې ورسره ګزاره باید وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته چې دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د بیکارۍ کچه ډېره لوړه شوې، د پلازمینې کابل ښاروالۍ د ښاري نظم د رامنځته کېدو هڅه کوي. 25 کلن حبیب الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یوې کراچۍ کار کوو، اوس یې د کابل د منډۍ په سیمه کې د کار لپاره غرفه لګولې. دی وایي دا غرفه د 14,000 افغانیو په شخصي لګښت جوړه کړې ده.
دا غرفه ما په خپلو شخصي پیسو جوړه کړې ده. تر دې دمه د ښاروالۍ له لوري د ځای په بدل کې کومې پیسې له موږ نه اخیستل کېږي، خو موږ غوښتنه کوو چې که ټاکل کېږي باید مناسبې پیسې وي چې موږ یې د ورکړې توان ولرو.
نور احمد د کابل شاهزاده سرای ته څیرمه په یوه غرفه کې چپس او برګر پلوري. دی هم له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کرایې یا ټیکس په توګه د پیسو د اخیستلو په برخه کې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي.
د
کابل ښاروالۍ وایي دا کار د ښاري نظم د رامنځته کېدو او د واټونو د سر پلورونکو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په خاطر کړی. د دې ادارې ویاند او د نشراتو مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
نظم راولو خصوصا په بازارو کې، او کراچوانان باید هیڅ کله نور د سړکونو او پیادرونو د بندیدل دلیل ونه ګرځي.
دی وایي د ښار په هغو سیمو کې چې ځایشته د غرفې به هلته ځای پر ځای شي، او په کومو سیمو کې چې ځایونه نه وي د سړک پر غاړه به کېښودل کېږي. د واټونو د سر پلورونکو لپاره د غرفې په سپین رنګ جوړو د کابل منډۍ پولیخشتي جماعت او شاهزاده سرای ته څیرمه بیلابیلو ځایونو کې ایښودل شوي. د کابل ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د ښاري نظم د راوستلو په برخه کې یو ښه اقدام دی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی، بیکاري اوج ته رسېدلې، او زیات شمېر پخواني دولتي کارکوونکي بې دندو شوي چې ډېری اوس مهال د واټونو په سر بیلابیل توکي پلوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ پر مسئلو کې د ترازو چې په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو پرون بل اخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد رای وړاندیز وکړ. په قومي اسمبلا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په وینا تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور ولس پر عمران خان باور نه دی پاته کړی، نو ځکه یې دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړی. خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا ادعا کوي چې ولس اوس هم پر دوی باور لري. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر پر راپور کې اورو.
موو بی فالوینګ ریزولوشن مینسٹر.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کی گی اور دارنگ د قومی اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورېدو قرارداد پاس شي نو د 3 تر 2 ورځو پورې به پې د بحث وروستو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومی اسمبلی کې وړاندې شو په پېښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسی صورتحال روان دی ښکاری داسې چې له دې به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکلات جوړ شي.
په دې کې زما په خیال باندې ټولو کې زیات لوی نقصان چې کوم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخې ل راوستی و نو د هغه شخصیت چې کوم دی نو هغه اوس هغه پاتې نه شو. هغه ویلي و چې زه په اصولو باندې سوده بازی نه کوم. یو خو چې هغه 15 کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چېرته په خپل هم د هغې په خپل کور کې یو بل سره په ټوله خبره باندې راغونډ نه دي بلکې 15 کسان دي نو څلور یو طرف دی او دا یو پکې یو طرف ته دی نو چې دا راغونډ کې نو هلته تې د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته وتښتي نو دې د پاره زه ویم چې دوی به څومره کسان د یو طرف نه راګیري اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي. زما په خیال باندې دې ته به ټولو کې زیات نقصان چې کوم دی نو هغه به عمران خان ته رسېږي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1225 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپل چوکۍ لري کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوا کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د سړېدو نښې نه تر سترګو کیږي د اوکراین ولسمشر وایي له مسکو سره پر راتلونکو خبرو کې به د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا د دوی لپاره لومړیتوب ولري. په عین حال کې د ماریوپول خاروال په سیمه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې دا خار باید له خلکو خالی شي. ویل کېږي ماریوپول روسي ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې په بریدونو سره په یوې کنډوالې بدل کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له روسیې سره د بل پړاو خبرو له ترسره کېدو مخکې د خپل هیواد په ځمکنۍ بشپړتیا ټینګار وکړ. هغه د مارچ په 28مه ناوخته ملته په وینا کې وویل چې په دغو خبرو کې به ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اوکراین لپاره لومړیتوب ولري. ټاکل شوی چې د دواړو لورو ترمنځ بل پړاو خبرې روانونه په ترکیه کې ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر د دفتر یو چارواکي وویل چې رجب طیب اردوغان وړمه ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې ترکیه به د دغو خبرو کوربتوب وکړي او زیاته کړه چې اردوغان دغه راز د اوربند او د بشري وضعیت د ښه کېدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې د بریتانیا پوځي استخباراتو پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې نه دي لیدل شوي چې په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو په دریځ کې د پام وړ بدلون راغلی وي. خو وایي چې روسي ځواکونو چې د بندري ښار ماریوپول د کنټرول لپاره جګړه مخته وړي د دې ښار په جنوب کې نور هم پرمختګ کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچنکو وویل دا ښار له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او باید په بشپړه توګه له خلکو خالي شي. دغه راز د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین لکه د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په څیر په 2 برخو وویشي. نوموړي پر موسکو دا تور داسې مهال پورې کړ چې د روسیې له ملاتړ برخمن د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک د بیلتون غوښتونکو مشر وړمه ورځ وویل چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه به په نږدې راتلونکو کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرانډم ترسره کړي. روسیه په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم د ورته یو ریفرندم له لارې له خپل خاورې سره ملحق کړی و.
اوریدونکو زه په 8 بجو بیرته راستنیږم، خو دغه خبری مجله په پاته شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخې تموزه احمد تکل هر کلی کوم. لمړی راپور مو د کابل په پارکونو کې د خزو او نارینه و د ورځو پر جلا کولو د انتقادونو په اړه دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ملت ځایونو او پارکونو ته د خزو او نارینه و د تلو ورځې جلا کړي او وایي دا کار یې د خزو د عزت د خوندیتوب او هوساینې لپاره کړی. خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې غواړي له خپلو کورنیو سره یو ځای میله ځایونو ته ولاړ شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولای شي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړ شي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاقف ازادي راډیو ته وویل
اتاوی کلمټر نو رسته موږ ویلې چې بغیر محرم نشي کولای داسې مونږ دی ویلې چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی. عدل تام کالج تر پارک خلې پورې محرم راولي او الته خو سکری باندې ادور ته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میله ځایونو او پارکونو مسولین دي د خزو او نارینه وو د ورته ورځې جلا کړی. د دې علاوه په یو برخه کې راغلي چې یک شنبه دوشنبه او سه شنبه د یوازې د خزو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته دورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمې پنځ شمې جمعې او شمې پورز دی بیا د نارینه لپاره ځانګړي سي. خو دغه میله ځایونو او پارکونو ته دورتک لپاره کورنۍ ته چې دی وی کورنۍ خزي او نارینه پکې شامل وي کومه ورځ نه ده مشخصه سوي. مخکې تر دې ایوازې د کابل باغ زنانه ته خزي له نارینه پرته تللي. نورو پارکونو کې د کورنۍ ورځې وي چې دوی د خپل کورنۍ او نارینه سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځای پارک کې د دوشنبه په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو کې هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپل کورنۍ او نارینه غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکو فروزان دا زی وویل
دې اوقب داس نوی چې په مرور د زمان دوی د قیدت زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزینه او کورنۍ لپاره دوی منفی تګلار هم رامنځته کی.
اغه د اوځي وای افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خاري وبله اوسیدونکو تفسیر سیا پوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تک اجازه ورکړي.
باید فامیل ها هم چرانه اجازه داشته باشه که کم
کورنۍ ته هم باید د دې پارکونو او میله ځایونو ته د ګټ تک اجازه ورکړل شي. هر څوک غواړي خپل کورنۍ سره د خپل تفریح وخت په خوشحالي تیر کړي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په خپلې ویلامیه کې د کابل اړوند سیاحتي ځایونو لکه د پغمان دره، شکر دره، د استالف دره او دینو نورو ځایونو ته چې خزي خپل کورنۍ سره حالت زی ویلي دي چې خزي باید اسلامي حجاب مراد او له پردیو نارینه سره خبرې ونه کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې د خزو ځانګړي مشر هی دربار په خپل ټویټر پرنه د دې اعلامیه په اړه خبرګون کې کورنۍ ته پارکونو ته د تک د نه اجازه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا په دې معنی ده چې طالبان هڅه کوي پارکونو ته د کورنیو د تک مخ ونیسي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې یو مطالب او مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلي دي چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه وه چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني، خو امریکا د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپله ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډېر خوشبین وو چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي، خو داسې ونه سول. لویدیځو چارواکو څرګنده کړې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 60% زیاتې نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي، پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او ډوچې ویلې پر خپرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سی د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یوه ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د دویچ ویلې عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې وویل چې د بیان پر ازادۍ او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات سوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی سوی.
د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبرو.
زه عبد الله لوګر نه مې زنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د